دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2015 کال د مارچ 28 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالانو د غشتونو او د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه پر راپورونو سربیره د خبرونه په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال رادیو مجله هم لرو خو تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پر حکومت د سولېزو مظاهره چانو د ځپلو د مخنیوي ژغ کړی دی د شمالي وزیرستان به کور کرسوی کډوال وای چې لتیرو 15 میاشت راهیسی حکومتي مرستي ځندول سوی دی او د روسیې ولسمشر وړاندیز کړی چې اوکراین د لندمحالي نړیوال ادارې تر واک لاندې راوستل کېدای شي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او یو شمیر نورو مدني ټولنو د پاکستان له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو له سرغړونو او د سولېز مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند ډډه وکړي پرون د کراچۍ په خبريال مرکز کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر اسد اقبال بټ وچ په بلوچستان کې ولس له سولېز لارې غوښتنه کوي خو ریاست پر ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي
ریاست د دې ستونزې د سیاسي حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک للارې پای ته رسول غواړي د بلوچستان بلس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي
اسد بټ زیاته کړ چې بلخوا پښتون ژغورن غورزنګ په خپل سیمو کې د سولې خبره کوي خو د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د وجدي مودې لپاره زندانونو ته چول کیږي د خبري غونډې ګډونوال د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتنه وکړه چې په دا ورسوي کې د نیول سو بلوس فعالانو په ګډون ټول مبارزه کوونکي خوشی کړي د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو له دې غوښتنو او تورونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې ویلول چې هغه کسان د امن نظم د ګډوډي په تور نیول دي د شمالي وزیرستان به کور کرسوی کډوال وای چې لتیرو 15 میاشت راهیسی حکومتي مرستي ځندول سوی چې لامل یې لګړن ستون سر مخامخ سوی دي په بونو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټي مشر ملک رحمت غلام پرون مشال لړی تول چې هغه هر میاشت له حکومت په سوال او زاروی مرستي اخلي نو موږ زیاته کړی چې کډوال د ګټ وټي بل متبادل لار نه لري او د مرستو د ځند لامل یې راتلونکي اختر ته هیڅ ډول تیاریانی نه دي نیولې په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د زربیاز پوځي عملیات په نتیجه کې به کور کرسوی دغه بنومیشتو وزیرستانیانو ته حکومت هر میاشت د کورنۍ پر سر 40 روپۍ ورکوي خو د مرستې دا پیسې په وار وار د ځان ښکار کیږي بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي افرادونو د نظم اداري ویاند احسان داوړ پر مشال اړې تول چې د فنډونو د کمی لامل د کډوال مرستې ځندول سوي خو بندي سوي نه دي هغه زیاته کړه چې لسبای حکومت د پیسو تر لاسه کول سم د سوي ورسره به د کډوال مرستې بحال کړي د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او ریس مرخان کې د ولس مشکوک وسلوالو د وژنې داوا کړې ده د پوز د اماریکو دفتر نن په خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو هغه مشکوک وسلوال د مارچ پر 26 او 28 د استخباراتي معلومات پر اساس په څلورو بیلابیلو عملیاتو او شتو کې وژلي دي بیان وای امنیتي سرتیرو د شمالي وزیرستان په میرالی او د دغه سیمې په میرامشا کې په بیلابیلو عملیاتو او نشتو کې لس مشکوک وسلوال وژلي دي بلخوا د پوز بیان لیکلی چې امنیتي سرتیرو رئیس مل خان په درابن سیمه کې د عملیات پر مهال یو مشکوک وسلوال وژلي دي پوز د عملیاتو او نشتو پر مهال امنیتي سرتیرو ته دا وشت مرګ جوړ لپاره څه نه دی ویلي د پاکستان پوز په غوښتنې پیښ کې وژل سوي ټول کسان خوارج بللي پوز دا اصطلاح اکثره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالي ډلې ته کاروي خو دا روښانه نه ده چې وژل سوي کسان د کومې ډلې غړي ول ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوز د داوغ په خبرګون کې څه نه دی ویلي او مشال اډیو هم په خپلواک توګه د پوز داوا نسی تاییدولای اخو د خبر په شانګله کې په ټرافیکي پیښه کې 15 کسان مړه او 3 ژوبل سوي دي شانګلې د ژغورنی امرستندوی چارو ادارې او د ځای وسیدونکو په وینا پرون د هغې ځلې په غریزه سیمه مارتون کې یو موټر چې منګوري تروان او سلګونه فټلاندې ولويدي چې په نتیجه کې 15 کسان ځای پر ځای مړه شول او 3 نور ژوبل شول تر پیښې وروسته ځای خلکو اغیزمن کسان لمړی د الپوري روختون او وروسته د سیدو شریف روختون ته ورسول تر اوسه لا دغه پیښې علت نه دي څرګند شوی او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وړاندیز کړی چې اوکراین د لنډمهالې نړیوالې ادارې تر واک لاندې راوستل کېدای شي، چې دا ډول هلته د انتخاباتو ترسره کېدو او د مهمو تړونونو لاسلیک ته زمینه برابره سي. د روسي خبري اژانسونو د راپورونو له مخې پوتین دا څرګندونې نن په مرماس کې د روسیې د سمندري ځواکونو د لیدنې پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړې چې دا ډول موقتي ادارې اوږدمهاله هدف به د جګړې ختمولو لپاره یوې هوکړې ته رسېدل وي. هغه وویل دا یوازې یو انتخاب دی، زه نه وایم چې نور انتخابونه نشته. نوموړي دا خبرې تر هغه یوه ورځ وروسته وکړې چې پرون د څه باندې 1.5 هیوادونو مشران په پاریس کې سره راټول شوي ول، تر څو په اوکراین کې د روانې جګړې په ډګر کې دننه او بهر د هغه هیواد د دریځ پیاوړ کولو پر څرنګوالي خبرې وکړي. پوتین زیاته کړې چې د هغه نظر کېدای شي د ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي هیوادونو او همداراز د روسیې له ملګرو او شریکانو سره د همکارۍ په چوکاټ کې عملي شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. اوس ستاسو پام د راپورونو پر لور راګرځوم. پرون په کراچی کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقونو کمیشن او نورو مدني ټولنو د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې باغ هیواد کې د بشري حقونو له سرغړونو، د سولیز مظاهرچیانو پر ضد له سخت چلند او دا ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه لاس واخلي. د خبري غونډې ګډونوالو وویل چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه دي په دا وروستیو کې نیول شوي بلوز فعالان خوشي کړي او د برېښنایي جرایمو قانون دي ختم کړي. حکومت له تروسه په دې غبرګون نه دي څرګند کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نیازلی راکوي.
د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو وغوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې ولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي، خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسی حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک له لارې یې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي موږ تر ترهګرۍ په بڼه خودل کیږي.
اسد اقبال بټ دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د لادرک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکي سازمان بلوچ یووالي کمیټۍ د مظاهرچیانو په ضد پروستیو کې کوټه او کراچۍ کې حکومت پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمې پې درج کړې شوي او نیولې شوي دي. یاد مظاهرچیانو په کراچۍ او کوټه کې د خپلو مشرانو د نیولو او د جبري بې درکه کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بټ زیاته کړې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي، عام ولس د تشدد او باج اغستو له خطر سره مخ شوې دي. اسد اقبال بټوایی پښتون ژغورنې غورزنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي، نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچولې کیږي. د غونډې په مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرال سیکرټري ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پر زدی پی کا قانون کارول کیگی.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر د دی ریاست لخوا روان دے. پدی کی د فوزی حکومتونو سرا سیاسی حکومتونو او گوندونو هم شامل دی. په هیواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول، د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدون کې نفوذ په پراخه کچه په هیواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی او د بیان په ازادۍ بندیز لګولې او دوی څوک هم خبرې ته نه پریږدي. دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد، کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان نیولې شوي او په ضد یې د یاد قانون لاندې مقدمې درج کړې شوي دي. په کراچۍ پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین ایډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت له رول وروسته عدلیه کې مداخلت هم زیات شوی دی او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوی دی.
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دې د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي. دوی سیاست خپل کنټرول لاندې ساتلې دوی معیشت په لاس کې اخیستې، دو تعلیم، صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي. او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي، ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی. باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي.
اور ان چیزوں کو روکے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدنی ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاوتریخواله دي د سیاسي خبرو د لارې حل کړي شي. او پرستۍ مظاهرو په محل نیولې شوی ډاکټر مارنګ بلوس، سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوی بلوچستان دي په غیر مشروطه خوشی کړل شي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دي سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلې بندیزونه دي لرې کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنې د دې خبرو په غبرګون کې سندي ویلي، خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه، بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي. او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان بې کور کړل سوي کډوال وایي چې له تیرو 15 میاشتې راهیسې حکومتي مرستې ځنډول سوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. د 2014 کال تر زربیاز پوځي عملیاتو وروسته له خپلو سیمو بیا کور کړل سوي دغه بنومیشتې کډوال وایي چې اختر ورباندې راغلی، خو هغوی د پیسو د نشتوالي له امله هیڅ تیاری نه دی ورته نیولی. دغه کډوال غوښتنه کوي چې حکومت دې خپلو سیمو ته ولېږدوي او یا د مرستې ورسره جاري وساتي. بلخوا د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي چې له صوبایي حکومت د پیسو ترلاسه کولو سمدستي وروسته به د کډوالو مرستې بحالې کړي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال عمر وزیره کوي.
د شمالي وزیرستان نه بے کوره شوی کډوال ګیلامن دي چې حکومت یې یو ځل بیا د 13-15 میاشتو رهسې نقد مرستې ځنډولې دي. دوی وایي چې بنو بکاخیل کډوالو کیمپ او خواوشا کې زرګونه کورنۍ چې لا هم ستانه شوي نه دي، میاشتینې مرستې یې ځنډول شوې. حکومت کډوالو ته د هرې کورنۍ په سر 40,000 نقد مرستې هر میاشت ورکوي تر څو چې دوی ستانه شوي نه وي. د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت دوی چې احتجاج وکړي په سوال مهنت مرستې واخلي. د 15 میاشتو نه یو ځل بیا کډوال له مرستو محروم دي چې دغه غریبه خلک دي او بل څه متبادل هم نه لري.
تر اوسه پرې میرو واپسی نه وشوله. میاش په میاش شل در ریپای هغه 15 میاشت بعد یا شپږ میاشت بعد هغه میش په داس طریقه نه وړي چې میرو روډ بندوي او احتجاج کی د خپل حقوق چې نه وړي میرو در نه احتجاج نه کی پورا ای دینه روان دي د میر د کیم غریب فیمنی دی یا د ای د خوشی نه مرومه شوی دی، د ای د بچو نه کپلې نه شته، د ای د بچو نه سپلای نه شته.
د شمالي وزیرستان د داخلو نه بې کوره شوی ملک فتح الله وایي چې نه یې حکومت خپلو سیمو ته ستنوي نه مرستې پر وخت ورکوي. د کالونو رهسې کډوال دي، حکومت یې نور دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي چې په خپلو سیمو کې آباد شي.
حکومت همیش تقریبا 15 میاشتې جنوې باندې میشته په خپل ټیم پیسې نه ملويږي. په شهر دوا چې دوا ایته میشته پیسې لرلې وای د دې پورا بالکل متاثرین یې سو پروګرام نه دی کړی او بار بار میشته دا درنه د احتجاج نه نشي کړی. میشته په خپل ټیم پیسې رو کوي که په خپل ټیم د پیسې میشته نشي رو کولای. مر په چار د چې میش خپل کلی وطن ته په دې طریقه سره ولاږي لکه څنګه درا وزیرستان وا پتی چې سویته میش د پاتې طریقه ولاږي.
د کډوالو دغه شکایتونو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال راهسې کډوالو ته هر میاشت نقد مرستې ورکولې شي. کله کله د فنډز د کمی له وجې د دوی میاشتنی مرستې وځنډول شي، خو دغه مرستې بند نه دي. څنګه هم چې نوي فنډز جاری کیږي د کډوالو پاتې مرستې به هم جاری شي. د چارواکو په وینا د محل څه د پاسه 10,000 کورنۍ چې رجسټرډ دي خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د دې پرته هم ډیری کورنۍ چې د کډوالو په وینا نوملیکنه یې نه دي شوي او ډیری د پولې پورې افغانستان کې میشتې دي چې لا هم دغه کډوال خپلو سیمو ته د ستنېدو په تمه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
زموږ غل مشال رادیو خبري یا وزو خیبر ته د خیبر ضلع د لنډ کوتل یا لوړګي بازار سوداګر وایي چې د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره هغه بازار او سوداګر ډیر اغیزمن شوي او اوس د افغانستان د ننګرهار ولایت نږدې ولسوالیو ته شان نس لیږدولای او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو لپاره څوک ورته راځي. هغوی غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په خواوشه 10 کیلومتره کې پرتو خلکو ته دي د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړل شي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
په لند کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال رادیو ته ویل چې دوی با تورخم ته سیرمه د ننګرار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لیږدول او د نزدو ولسوالۍ خلک به هم دې بازار ته سودا ته راتلل، خو په پوله باندې د سفری محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې، بټی کوټ او لالپورې پورې تقریبا چې د 10 کیلومتر یا 45 کیلومتر چې څومره هلته آبادی وه، نو موږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړو. دلته چې کوم غټ ډیلرانو هغوی به وړه ورکول، غوړي به او دالونه او جوس به او بسکټ به دا شیینه به دې ځای نه وړو. اول ته به هفتوارې او لیا مهانه چې دی اوګریګانې به خلکو راوړي، او اوس چې کوم دا ګیټ بند شوی دی نو په دې وجه باندې موږ ډېر غټ نقصان شوی دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موکه په اختر موکه باندې یو شایم نشته دی، او کله به گیټ کولاو نو هغه ټوله آبادی بدل تر اتلا او دې ځنبه سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالۍ او پاره او مطلب چې د روژې د پاره لیا داسې عام د روزګار د پاره.
د لنډ کوتل بازار د سوداګرو اتحادی مشر یاد وزیر وای چې لدی اړخ نه به هم شیان تلل او لجلال آباد به هم ځنې شیان دلته خلکو راوړل، او د پولې دواړو غاړو خلکو کار ورسره روان وو. او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي.
دال باندلو، وریجی باندلی، بوره شوا و دا شیونه بتلا راتلو، اما خیبم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت پاو، دې ځای نه بم تله، د هغه ځای ضرورت پاو. نږدې چې کوم پاکستان او افغانستان چې کوم نږدې ځای نه دي سره کلی او دادی سره، نو او ته به چې دی پوش دې طرف ته بم چې سامان راته او د هغه طرف ته بم سامان ته، نو ښه مطلب خلکو ښه روزګار او دا چالو په کار دی. دواړو حکومتونو هم په کار دی، لکه څنګه نورو بارډرو باندې چې دی اسانه دی، په کار دی چې دې تم اسانه غشي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي، او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای، او د تیر پسیر پر اهدارو یا یوازې په شناختی کارت او تذکره باندې پرې څوک تک راتګ وس نشي کړای. د لنډ کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروري 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي، او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده، او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه، او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله، او دواړخیز تجارت ورسره خواوشه یوه میاشت بند وو. د مارچ په 19 نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو، جرګې غړو، سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه. دا محل پر مال وړونکو گاډو تګ را تګ بحال شوی، او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاص شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بند شوی او بیرته خلاص شوی. دا فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو د امن
جمهوریت او پرمختیا کاروان
زموږ غل مشال رادیو خاوري د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې له هغه هیواد دی په زور د افغان کډوالو لیستلو ډډه وکړي. سازمان د مارچ پر 23 په بیان کې ویل دي چې په زور د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته ستنول به د هغوی ستونزې لا زیاتې کړي او په وینا یې چې دا عمل د بشري حقونو له نړیوال قانون هم سرغړونه ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راشد خټک راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په 23 مارچ په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په زور د افغان کډوالو وستلو سره به دوی ستونزې زیاتې شي او دا عمل به د بشري حقوقو نړیوال قانون نه هم سرغړونه وي. د افغان کډوالو د حقوقو لپاره جوړ شوی ګډ کاری ګروپ یعنی جاینټ اکشن کمیټي فار ریفیوجز هم وایي چې د حکومت پریکړه قانوني نه ده بلکې دا یو اجرائیه امر دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی کوربا او تجزیه‌نگار حسن خان مشال رادیو ته وویل چې د افغان کډوالو مسالې ته د قانون نه بلکې د بشري حقوقو له زاویې قتل پکار دی.
ګوره دا ډېره بدقسمتي ده کنه چې په دې کې زور لیکيږي افغانان او کده وګوره اکثر ماشومان هم دي پکې زنان هم دي پکې لکه دا د پاکستان خپل مسلې شته او سکیورټي مسله ده معاشي مسله ده. ما په خیال دې ته د انساني دغه باندې قتل پکار دي او دونه دباو نه دی راوستل پکار. پاکستان لم دونه دباو نه دی راوستل پکار چیرې دا خلک دې ته مجبور کی چې دا اوباسي که 50 کال چې کم دې دلته کې 15 ملیون جون تیر کړي دي نو یو کال دی نورم تیر کې نو څه چل بوشي.
د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د روان کال په جنورۍ کې 3500 افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي وو خو په 21 فروری د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار د 28 ورځو دپاره وتړل شوه چې دې سره د افغانانو بیرته خپل هیواد ته لیږدولو لړۍ هم ودرېده. خو د اسلام آباد د پولیسو ویان سیف الله خان مشال رډیو ته وویل چې د فروری او مارچ په میاشت کې هم 840 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي او په حاجي کیمپ کې ساتل شوي دي. په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان کډوالو وستلو پریکړه ځکه کړې ده چې په افغانستان کې واکدار طالبانو باندې فشار راوړي. هغه دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
زه ظاهرا خدا یو سیاسي تصمیم بولم او ولی چې طالبان او پاکستان ترمنځ کوم ورسته کې کوم شخړې چې رامنځته شوې دي او د طالبان راتګ سره په افغانستان کې کوم تما توقع چې د پاکستان لخوا کېده هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده او په دې ورسته کې کوم ناامنی او اقتصادي ستونزه ظاهرا پاکستان ورته اشاره کوي څه په پاکستان کې رامنځته شوې دوی دې ته اړ کړې دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وویست.
پاکستان د افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو د وسترو لپاره یو 1 مارچ نیټه ټاکلې ده او پریکړه کړې ده چې له دې نیټې نه پس په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دې پریکړې وجه په ملک کې د ناامنۍ او ترګرۍ پیښې بللې وې. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 4 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو. زموږ غل مشال رادیو خبري اوس زو پېښور ته. د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې ښوونکو او د هغه شار خبریالانو د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې نوم د وژل سوي پاکستانی خبریال ارشد شریف په نوم د نومولو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت پر پلان نیوکې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدي د مارچ پر 25 ویلي و چې صوبایي حکومت د اعلی وزیر د لارښوونو په رڼا کې د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې نوم د ارشد شریف په نوم نومول غواړي. خو خبریالان او شوونکی وایي چې د نوم د اړولو پر ځای په کار د حکومت د خیبر پښتونخوا د خبریالانو د خیر شېګړي او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال غلام غوسره کوي.
د مارچ په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر مینا خان اپریدي د دفتر لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوی وو چې د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور د هدایاتو په رڼا کې به صوبایي حکومت د ژورنالیزم ډیپارټمنټ نوم په کینیا کې د وژل شوي خبریال ارشد شریف په نوم نوموي. د مارچ په 28 نیټه د پېښور د ژورنالیزم څانګي استاد ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پښتونخوا د حکومت په دې اعلان د پېښور د ژورنالیزم څانګي د صحافت د مطالعاتو خوونکي ډیر حیران دي او دوی د حکومت د دې ممکنه اقدام سره متفق نه دي او په کار د حکومت په پښتونخوا صوبه کې د دې اقدام په ځای د خبریالانو او نورو وګړو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
کا د زموږ اسمبلی نه داسې قانونه وټاکي داسې ضابطې راولي چې د صافیانو خلاف سکون تشدد دا د تمشي د سراسره خیبر پښتونخوا امنیت ډېر زیات خراب تا په کار د زموږ سیاستمداران په دې توجه ورکي دا امنیت وزا څنګه ټیکړلی شي بیا کا صافت هم حالات څوک ټیکون غواړي نو بیا خیر دا د هغې صافیانو په نومونو باندې چې صافت ته قرباني ورکړي هغه په نومونو باندې دلته کې سکالرشپس اجرا وشي چې هغه کې سټوډنټانو ته څه فایده ملاو شي یا داسې لیبس جوړ کړلی شي داسې لایبرری آډیټوریم جوړ کړلی شي څه کانکریټ بینیفیټ صافت ته ملاو شي.
په پېښور کې د خیبر یونین په نوم د خیبر پښتونخوا د خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم هم د حکومت د دې اعلان مخالفت کړی دی او په دې اړه یې په باقاعده توګه یوه خبر پاڼه هم خپره کړې ده. په دغه اړه د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وایي
د دې صوبې د صحافیانو خپلې ډېرې قربانې دي او اول خو زما په خیال دا پکار هم نه ده ځکه دا د جرنالیزم او ماس میډیا ډیپارټمنټ ته نه ده چې هم په دغه نوم باندې بللې شي نه ډېره بخي. البته صوبایي حکومت که کول غواړي نو دغه نوم سره منسوب په دغه کې چرته حال جوړول غواړي یو بلاک جوړول غواړي نو دغه هم ټیک ده. د دې نه علاوه دا وخت موږ وګورو زمونږ د پېښور یونیورسټي او داسې نورې سو یونیورسټي هغه د مالی بحران سره ښکار دي. هلته تنخواګانې نشته د سټاف تنخواګانې نه پوره کیږي نو په کار ده چې صوبایي حکومت په دې باندې توجه وکړي.
یاد دی وی چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په 2022 کې د اکتوبر په 3 نیټه په افریقایي هیواد کینیا کې د هغه هیواد د پولیسو لخوا د ډزو په یو پیخه کې وژل شوی و. ارشد شریف د پاکستان په پوزي استابلیشمنت د نیوکو او د پاکستان تحریک انصاف د بیانیې په حق کې د شیننو په سر ډیر شهرت ترلاسه کړی و. هم په دغه اړه په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي خبریالان او د جرنالیزم د سنگي خون کې ځکه د ارشد شریف په نوم د جرنالیزم ډیپارټمنټ د نومولو مخالفت کوي چې په پښتونخوا صوبه کې نور هم ډیر شهرت لرونکي خبریالان دي چې د پښتونخوا د خاورې لپاره ډیر خدمات دي.
که تاسو دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم د ارشد شریف په نوم باندې کړئ نو دا هغه دی صوبې ته یا صحافت ته خدمات دي. دا هغه سیاسي وابستګي د تحریک انصاف سره و که په دغه وجه باندې د دې خیبر پښتونخوا حکومت هغه لا دا نوم د هغه دی د جرنالیزم ډیپارټمنټ نو دا هغه د هغه سره خپل سیاسي وابستګي نور هم پخې. خو که موږ ګورو چې په دې خیبر پښتونخوا کې د دهشتګردۍ خلاف په دې جنگ کې د دې صوبې 3 صحافیان چې دي نو هغه شهیدان شوي دي هغه شهادت ورکړی دی. حکومت د حکومت سره اختیار وي وسایل وي ورسره خو په دې باندې چې نه صرف د دې صوبې د سیاسي ګوندونو د دې صوبې د صحافتي تنظیمونو دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ د پروفیسرانو دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ د سټوډنټس چې کوم ریاکشن مخې ته راغلی دی نو هغه نو واضحه کیده چې په کار حکومت په خپل باندې د فیصلې نه پشاشي.
صوبایي حکومت د خبریالانو او جرنالیزم د سنگي د استادانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي خو د مارچ په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی لخوا په خپل شوی بیان کې ویلي شوی وو چې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور په صوبه کې د صحافت د مطالعاتو د یو مرکز نوم د ارشد شریف په نوم د نومولو هدایت جاری کړی دي او د دې لپاره دوی د پېښور د جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم خوښ کړي چې دغه ډیپارټمنټ دی د ارشد شریف په نوم ونومول شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113
13500
15515
او 1830 کیلو هرتز
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري په پېښور کې د سهار لسمی بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن او یو شمیر نور مدني ټولنو د پاکستان له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو او د سولېزو مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند ډډه وکړي. پرون د کراچي په خبريالان مرکز کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ وویل چې په بلوچستان کې ولس له سولېز لارې غوښتنې کوي خو ریاست یې پر ضد طاقت کاروي او هغوی ترګر بولي. د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي کډوال وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې حکومت مرستې ځنډول سوي چې لامل لګڼ ستون سر مخامخ سوي دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام پرون مشال لړی ټول چې هغه هر میاشت له حکومت په سوال وزاري مرستې اخلي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي چې د فندونو د کمی لامل د کډوالو مرستې ځنډول سوي خو بندي سوي نه دي. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان کې د یولس مشکوک وسلوالو د وژنې داوا کړې ده. د پوز د امریکو دفتر نن خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو هغه مشکوک وسلوال د مارچ پر 26 او 28 د استخباراتي معلومات پر اساس په څلورو بیلابیلو عملیاتو او نشټو کې وژل دي. تحریک طالبان پاکستان یا کومي بلی وسلوالي ډلې د پوز د داوا په خبرګون کې څه نه دی ویلي او مشال رادیو هم په خپلواک توګه د پوز داوا نسی تاییدولای. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وړاندیز کړی چې اوکراین د لنډمهالي نړیوال ادارې تر واک لاندې راوستل کېدای شي چې دا ډول حالت د انتخاباتو تر سره کېدو او د مهمو تړونونو لاسلیک ته زمينه برابر شي. د روسي خبري اژانسونو د راپورونو لمخې پوتین دا څرګندونی نن په مرماس کې د روسي د سمندري ځواکونو د لیدنې پر مهال وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دا ډول موقتی ادارې اوږدمهاله هدف به د جګړې ختمولو لپاره یوې هوکړې ته رسیدل وي. دا مهم خبرونه د لنډیز اوریدو وروسته استاد پام د ځانګړي اونیز خبرونی د مشال رډي مجلې پر لور راګرځوم. دا خبرونه ساس لپاره هر اونیز مش همکار نجیب عامر چمتو کوي. نو راځي چې ورته غوښو.
د مشال رډيوي مجله د مشال رډيوي مجلې ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. داونه په خبرونه کې له دوو شاعرانو سره غږیدلې یو. فضل رحیم لوهار د خیبر پښتونخوا د شانګلي سیمې سره تعلق لري او پیژندل شوی شاعر دی، خو ګلبشرا کاکړه بیا یو نوی استعداد دی. هغه د جنوبي پښتونخوا د مسلم باغ سیمې سره تعلق لري او ارمان لري چې لوی شاعر شي. بدرګه مو کړه. نو په سر کې ورزو د شانګلي شاهپور کلی تال ته فضل رحیم لوهار صاحب سره دغه په ادبي او شخصي ژوند خبرې کوو. فضل رحیم لوهار صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکوي او تاسو د خپل ادبی هلو زلو په باره کې مرته وای، خو په سر کې کراته وای تاسو تعلق د شانګلي سره د کومې سیمې سره ده؟
مننه نجیب امیر صاحب، تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو یو نړۍ مننه. زما تعلق بنیادی طور د شانګلي پور کلی چې پور چې زور نوم یې دلایی ده، دغه کلی سره ده. په 1922 کې د احمد لوهار په کور کې زیږیدل هم
صحیح. او فضل رحیم لوهار سب څومره وخت نه د ادب سره تړون لري؟ تاسو لیکل چې کوي سو کالو شو
دا د سیدا چې اوریدون کې دی دا وخت نشنا خبره ووري. ما خیال لري چې د بل چا د جون سره بیا تړلې چې په اول جمعه کې به نجیب امیر صاحب نو زما هغه وخت کې یو لس کال عمرو. نو ما په هغه وخت کې ما سره بدلې زر جوشي کتابونه په خپل بسته کې پراتو، د کتابونو چې کومه بسته مې په هغه کې دلته کې جدید شاعري په هغه وخت کې و هم نو
ها دا
نو د لیزر جوشي کتابونه مې لوستل او په اول جمعه کې ما شعر لیکو هم.
صحیح. تاسو سکول نا وخت شروع کړو؟ تاسو چې یو لس کال وای او په اول جمعه کې وای؟
او جزه چې کله د شپږو کالو ما زه داخل شوم نو بیا سکول زما سم دوبو. خو بیا داسې وشو چې زما خواهش خو لبد مرغه د سوشولا زه د درس حادثه سر مخ شوم چې پلار خو زما وفات شوه په کنو حیدرآباد کې د کویلې د کوینر غورځېدل په دوه اتیا کې. او بیا مال زما عبید الله پاک به خیر مال د دکاندار نه نسیا کتابونه واغسته شپږو شلو روپو د پنځم جمعات. خو چوټیانې وې چوټیانې ماتې دوه کې شنو دکاندار راته وویل چې هغه پیسې د کتابونو راوړه یا کتابونه را نو ما دا روپې غواړي نه هغې بچوړی تا تال معلوم دی نو ما هغه کتابونه غواړي هغې افسوس وکړو مزه به څه ویم هغه کتابونه ما راواخیسته دوکاندار له مې واپس ورکړو او مور مې راته دا وویل چې بچوړی هسې دی خدای باچا ته نو زه ځان باچا ګڼم شکر دی په ژوند کښې زه کمی نه شي وخت ښه تېرېږي د کتابونو د شپږو شلو روپو د نشوالي د وجې نه ما بیا سبق په پنځم جمعت کښې پرېښودو ځي.
صحیح. او نو تاسې ډېر وړوکوالي نه بیا د ادب سره تعلق و او شوق مو نو ستاسو په سیمه کې په غه کې په شانګله کې په شاپور سیمه کې ادبي ټولنې وې چې تاسې ورسره تګ را تګ شروع کو هلته څوک دغه وخت شاعران او لیکوالان؟
داسې دا چې چې په شانګله کښې دا چې د سوات سره وه شانګله د څلور نوي کښې جدا شوې ده په دې په د شانګلې په تاریخ کښې بلکې هغه وخت کښې د سوات خبره وکړو دا زمونږ د سوات سره وو په 1906 کښې د حافظ بابا په مزار باندې خدای بخلي رحیم شاه رحیم خدای بخلي ابراهیم خان شبنم صاحب خدای بخلي محمد جان لوهار صاحب او دغسې نور ګڼ خلک راغلي وو په شانګله کښې مشاعره کړې وه چې زه به هغه وخت کښې چېرته د څلورو کالو وم په دې کښې د شانګلې یو فطرت صاحب نقیب احمد فطرت صاحب په کښې برخه اخېستې وه نور په شانګله کښې شاعران نه وو. وروسته داسې وشو چې کله ما شعر لیکو نو ما سره د استاد زما استاد چې ده عملي تور زما علي حیدر جوشي کتابونه چې وو نو هغه زه به دا وګڼم چې علي حیدر جوشي زما استاد وو استفاده ما کړې ده فني تور او بیا وروسته وروسته زما نجیب الله شاهین صاحب وو زما نه په عمر کښې لږو نه کښې لوی دی شپږ اته کاله نو بس د هغه هغه لاس به زما په سر باندې پروت وو زده کړې مې ترې کړې دي. نو بیا په څلور نوي کښې په یو نوي کښې ضیاءالدین یوسفزي صاحب وو ضیاءالدین یوسفزي صاحب او جانشیر خان یوسفزي شاکر الملک او ذاکر حسین اجازي صاحب او همایون خان او داسې ګڼو ملګرو جانشیر خان یوسفزي صاحب حافظ الپوره ادبي ټولنه جوړه کړه چې د هغې تر د یو نوي نه تر 1998 پورې د اګست میاشتې د 19 تاریخه پورې ضیاءالدین صاحب صدر په خپل هم پاتې شوی دی ډېر فعاله ډېر فعالیت یې لرو د ټولنې دپاره د ادب دپاره نو هم دغه ټولنې
چې د ملالې یوسفزي پلار دی
د ملال یوسفزی پلار دی بلکې مونږ ملال یوسفزی د ضیاءالدین صاحب په وجه پېژنو دنیا ضیاءالدین صاحب د ملالې په وجه پېژني نو دغه ضیاءالدین یوسفزی صاحب دلې د ډاکټر فتیمن خان خنجي د کتاب د مخکتنې بنډار جوړ کړو په هغې کښې غیر طرحي مشاعره وه په 1904 کښې نو په هغې کښې بیا ما خپل وړومبی کلام ووي او هغه پروګرام چې کوم و هغه بنډار چې و نو هغه دلته په شانګله کښې د هغې نه ادبي تحریک پیدا شو نن شکر دی واته ټولنې په شانګله کښې کار کوي خو لومبنۍ ټولنه چې ده نو زما د دې ټولنې سره د 1904 نه د حافظ الپوره ادبي ټولنې سره یم او لاپه کښې یم دلته.
صحیح. نو حافظ الپوره ادبي ټولنه اوس هم فعاله د هفتوارې غونډې کوئ تاسې یا میاشت کښې سره راټولېږي؟
میاشتیز تنقیدي لاسونه کوو علمي نشستونه کوو په املا باندې زمونږ ملګرو ډاکټر دا زمونږ کوم صدر دی نن سبا عدنان زیګر صاحب وو د بړګلۍ د کوم نوې املا چې ده په دې باندې هغه په شخصي سکولونو کښې هم دغه کړي دي نشستونه کړي دي هغه ګرځي د هغه کار را دی چې په سکولونو کښې هغه خلکو ته ماشومانو ته املا وښي او د ټولنې د بینر د لاندې هم دغه علمي نشستونه تنقیدي اجلاسونه او انشاءالله زه د ادب مینهوالو ته زیری هم ورکوم د خپل دغه د عدنان زیګر صاحب د ټولنې صدر چې دی د ده په مرسته به انشاءالله زمونږ د رودادونو وړومبی کتاب وړومبۍ برخه به انشاءالله په دې شپږتو میاشتو کښې به هم چاپ شي او دویمه برخه به انشاءالله بیا چاپ کړو.
صحیح. او ستاسو زیاتره مو څه لیکلي دي څومره لیکل مو کړي دي تاسې په دې دوران کښې؟
داسې ده چې زما خپل ذاتي 10 کتابونه زما په نوم چاپ دي چې په دې کښې زما 8 شعري مجموعې دي یو د حافظ بابا د دیوان د متن تدویر
املاته هم اړولې او دویم هغه کې مسله ټول ملګرو کار کړی دی اعزاز مال را کړی دی په داوې ما بیا د حافظ البورې بابا انتخاب شیرونه آسان شیرونه هم فهمه شیرونه چې په کیسه وو نغې راغون کړی دی دغه کتاب می چاپ کړی دی او ته زما خپل شیری مجبورې دي تر دې وخت ته پولیس جی
صحیح د شیر نه علاوه نصر هم لیکي کله
کړی وایو وخت کې یو افسانه ته خوښ وو او هغه طاهر بونیری صاحب په ځلان د خبر کې کار کوه هغه وخت کې په کوټه کې نو هغه له چاپ کړی هم و خو بیا چې ما افسانه وکټلې نو ما پته ولګې چې دا افسانه چې څنګه لیکل غواړي نه نشم لیکلې بلکې ما به نظم لیکو هاي کو به لیکلا کتاب به لیکلا ما دا هر څنه بزان راوند وخت وس وچې دې کله کله چرته سندره ولیکم او ډېر لګا نور زه غزل لیکم
صحیح استاسو دا غزل چې دی هنرمندانو خو نه دی ویلي
جی دا دې د استاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو په علم کې چې مالا افغان ټلویزیون بلا غزل ریکارډ کړی په خپل هنرمندانو باندې او دا غین علاوه د دې وطن یو ډیر لوی سندرغاړی ډیر لوی نوم نعیم خان توري زما کلامونه ویلي دي هغه ډیر خلکو ته رسیدلی دي
صحیح صحیح نو بس الله مو کامیاب لره او زه خوشاله يم چې موږ سره مو خبرې وکړي تاسو نه ساوره دې شو فضل رحیم لوهار صاحب د خبرونه په دې برخه کې
او غزل په دغه ملګرو ته د ډالی وی ټول اوریدونکو ته
ارشاد
ډاکټر اقبال شاکر صاحب په زما کې دي چې د عبدالی د توري شرنګ خو چرته تل نه دي
اها
د عبدالی د توري شرنګ خو چرته د عبدالی د توري شرنګ خو چرته تل نه دي چې امن نه راځي نو جنگ خو چرته تل نه دي
واه
د عبدالی د توري شرنګ خو چرته تل نه دي چې امن نه راځي نو جنگ خو چرته تل نه دي او ته خو توبه یو ځلې و بس که خون دي نو په میخانه کې د جام کړنګ خو چرته تل نه دي
واه
او دوه خوشحال ینن تپوس کوو ویل یې څه شو دوه خوشحال ینن تپوس کوو ویل یې څه شو هسې نه و تختی او رنگ خو چرته تل نه دي
ډیر ښه
او شعر دی چې د خار په مینا کرنګ نشو د خار په مینا کې کرنګ د خار په مینا کرنګ نشو څه خبره نه ده د خار په مینا کرنګ نشو څه خبره نه ده د کلیوالي مینې رنگ خو چرته تل نه دي
ډیر ښه
شعر دی چې شعر مننه جی او که خپل نه وای زمونږ د الفت سندري که خپل نه وای زمونږ د الفت سندري زمونږ د خپل غزل اهنګ خو چرته تل نه دي او شعر دی چې پکار د خپل دښمن په خپل کې اولو ګورو پکار د خپل دښمن په خپل کې اولو ګورو کوم پیدا نه کړنو لنګ خو چرته تل نه دي
واه واه ډیر ښه
پکار د خپل دښمن په خپل کې اولو ګورو کوم پیدا نه کړنو لنګ خو چرته تل نه دي او په یو سړی پسې مخته په ګرځېدو پولې شوې د چا په خوا د چا په څنګ خو چرته تل نه دي په یو سړی پسې مخته په ګرځېدو پولې شوې د چا په خوا د چا په څنګ خو چرته تل نه دي او کله چې سترګو کې سرور نو نشه نه کړو کله چې سترګو کې سرور نو نشه نه کړو لږه د خپل وطن د بنګ خو چرته تل نه دي او شعر دی چې لوبا د جنگ بلځه کې ګرم کړای ک ګرم نشوا لوبا د جنگ بلځه کې ګرم کړای ک ګرم نشوا د پښتنو د سر قلم خو چرته تل نه دی او مقصد دی چې د خاموشي د خاموشي شور چې د خوخ نه دی لوهار رضا د خاموشي شور چې د خوخ نه دی لوهار رضا ستاد راولو بنګړو شرنګ خو چرته تل نه دی د عبدالی د توري شرنګ خو چرته تل نه دی چې امن ناراضي نو جنگ خو چرته تل نه دی
واه ډیر خسته غزل دی فضل رحیم لوهار سه مننه چې موږ سره د شریک او درته وای چې دا غرونه چوي د غرونو سیمه چوي د ډېری سوچوي دا غسیمو خلق چوي د دې ذهنونو د خارې سیمونه لکه زرغون وی زکه چې په زرغونه سیمه کې دوی ژوند کوي نو په په دغه کې شاپور کې الپورې کې د شانګلې په نورو سیمو کې چې کم ادب زګیدلې تر اوسه پورې یعنی پښتو ادب ته د دې سیمې د شاعرانو یا د لیکوالو د په نثر او په ادب په دغه کې نظم کې سمره ونده ده
د څه دا امر څه وو چې د شانګلې په حواله سره زه ډیر خوشبین یم بلکې دا زه مبالغه هم نه کوم نه ریښتیا خبره ده چې د شانګلې
د پښتو په ادب کې د شنګلې تقریبا سلور اتیا کتابونه دي د پښتو دي چې پاره کې نثر د ناول په شکل کې شته دي د افسانې په شکل کې ډاکټر همدر د شنګلې پیداوار دي زموږ د ټولنې دیار لسکا صدر پاتې شوی دی دغه په افسانه باندې ویړو بیا که موږ شعر لرا شو نو موږ بیا د شریف الله شریف صاحب د اردو کې یو ناول دی او شعری مجموعه ده پنځمه شعری مجموعه ده ما سره خوا کې ده پروفریډینګ لپاره نو زمونږ تقریبا دوه اتیا کتابونه د شانګلې نه پښتو ادب ته ورکړل شوي دي په شانګله کې زما خیال دی چې موږ په خلاص مټ باندې په یو مشاعره کې خپل شاعر لیږلی شو د شانګلې په لر اوبر پښتونخوا کې نه موږ سره د غزل شپاړس ولس شاعران دي چې موږ پرې ویاړو موږ پرې فخر کوو جی
صحیح بس په تاسو ټولو باندې موږ فخر کوو مننه هم درنه کوو چې د خپل قیمتي وخت نه مو څو شیبې موږ ته راوېستې یو غزل را ته بل واوروي بیا مو بس خدای په امانی وکړو جی
غزل به ډالۍ کو چې
مهرباني
د چا پرنګ د چا په سیر ډیر دی د چا پرنګ د چا په سیر ډیر دی زلمی وس هم لسره تیر ډیر دی
ډیر خسته دی
د چا پرنګ د چا په سیر ډیر دی زلمی وس هم لسره تیر ډیر دی او نمرا تواخلا چې دی و پی جنم امیر صاحب شعر دی چې نمرا تواخلا چې دی و پی جنم یاداش می کم دی زما هیر ډیر دی
ډیر ښه
نمرا تواخلا چې دی و پی جنم یاداش می کم دی زما هیر ډیر دی او زړه د چا هم را نه چا پیر نه دی زړه د چا هم را نه چا پیر نه دی یاران لمانه که چا پیر ډیر دی
ډیر خسته
زړه د چا هم را نه چا پیر نه دی یاران لمانه که چا پیر ډیر دی او د کم خلکو په هر څه کم دی د کم خلکو نه په هر څه کم دی چې وسایل لري په شمیر ډیر دی او ما پاکستان انتخاب کړی غنی خپل څه کم نه دی خ ډیر ډیر دی او لوهاره ته یوازې نه یم په دې قصو کې خلک ګیر ډیر دی
واه
لوهاره ته یوازې نه یم په دې قصو کې خلک ګیر ډیر دی د چا پرنګ د چا په سیر ډیر دی زلمی وس هم لسره
ډیر مننه فضل رحیم لوهار صاحب چې موږ سره مینه وکړه په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته
الله دې عزتمن لره مشال ټول اوریدونکو ته چې لږ وخت برداشت کړم ډیر مننه تاسو نه چې تاسو یاد کړم الله پاک درته ټول خیر او آباد لره
دا په جندل شوی شاعر او لیکوال فضل رحیم لوهار چې موږ ورسره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې وې اوس مو له ګلبشری کاکړی مرکی اوریدو تر بولم هغه د جنوبی پښتونخوا د مسلم باغ سیمې سره تعلق لري او د شاعرۍ په میدان کې هلې ځلې شروع کړې دي هغه ارمان لري چې په دې لاره کې خپل نوم وځلوي او د ښځو مسایلو ته د حل یو لاره پیدا کړي
د جنوبی پښتونخوا د مسلم باغ وسیدونکو په مسلم باغ کې د یونان کونسل نیسي دا وسیدونکو زمانو ګلبشره کاکړ او
صحیح تاسو ګلبشره کاکړ له څومره وخت راځي ادبي لیزل کوي
دا می لډیر شنو زخه کړی دی کوم وخت چې ما په 2014 سم کار کیم یو څه شعرونه لیکلو هغه ته چې بیا ما حساب وکړ نو هغه وخت زما عمر 14 کال وي
ها
نو دا هغه وخت ما دا شعرونه لیکل نو تر اوسه پورې مې داسې یو ځای کړی نه و دا اول وار دی چې کتاب مې ولیکل
صحیح نو زمونږ اوریدونکو ته کوای چې دا ستاسو چې دا کوم کتاب تازه چاپ شوی دی نو مې ورته واخلې او په دې کې څه څه دی سمره شاعري ده دا کتاب سو صفه ده
دا کتاب نوم څه کوم دی د کلام تر څو کلام دی ژوند
ها
او دا کتاب سي دی یو سل لاسته کې دی
اها
په دې کتاب کې مختلف شعرونه دي او په دې کې انقلابي شعرونه هم شته او زميني محبت هم شته
صحیح کتاب چې تاسو چاپ کو د چاپ نه وړاندې مو چا ته خو د پیسو چې تاسو یې ډاډه کړلې چې دا چاپول شي خو شاعري پکې د ولسته وړاندې کا چا سره مو مشوره وکړه چا ته مو کتاب خو
په دې کې ما خپل دا سوچ نو زه ډېر وخت ما شعرونه لیکل خو ما دا سوچ خپل نه و چې زه به دا یو وخت کتاب لیکم یا به دا پر یو ځای کوم. نو له دې سره یو څه چا نه مخه ماته زما د ماما لور دا خبره وکړه چې دا شعرونه ګر پر یو ځای کړه او دا کتاب ځین جوړ کړه. بل چا داسې نه مشوره ماته نه ده کړې نه ما له چا سره دا مشوره کړې ده. دې ماته دا خبره وکړه بس یا ما دا کتاب سوچ کړو چې بیا کتاب ځین جوړ کړه.
نو ستاسو د ماما لور چې دا هغه یعنی ادیب د شاعر د پویږي په شاعرۍ باندې سر خلاص
یا شاعر دا نه خوشاله کېلري
صحیح شوق لري. نو دا بیا تاسو چیرته چاپ کړه کتاب د قلم تر سوکا لاندې ژوند په کوټه کې چاپ کو کومه کتابخانه چاپ کو کوم پرنټر چیرته چاپ
په کوټه کې مچاپ کو دم په کوټه کې چاپ چاپ سوی اوس دې تور دې لمه خدي په کوټه کې مچاپ
صحیح. نو په کومه کتابخانه کې خلک موندل شي؟
نو دا خو نن دا کتابونه کوم دي تر ما پورې نن را رسیدلې
ها
ما سی وکتل کتاب باندې پر کتاب باندې دا کتاب خانه چې کوم دا هغه نمونه دا نه دی لیکل شوی. نو کوم کتابونه سی ما سو کتابونه چاپ کړو هغه ما ګر دلته را وغوښتل دلته د خپل کلی د پاره د خپل ځان د پاره ما چې دلته سوق واخی
صحیح. نو څومره پیسې دې پیراغلې لګښت په څومره را
پیسې لږ در شوقه پر دې ډیر وسې نه دی پاره
صحیح. نو پیسې دې درلودلې چې دا دې ورکړلې او دا دې چاپ کړې؟
او پیسې مونږ خو درلودې دا ونه پیسې نه درم
صحیح صحیح. نو درته وای چې په کتاب باندې د تچالي قلم کړي کنه په دې نور کتابونو باندې اکثر نور شاعران یا دیبان چې وي یو څه لیکل او کینو تا ته چالي کل کړي په دې کتاب کنه
یا یا اې چا مرته لیکل نه لیکل په دې کتاب کوم دي د شاعری سم کړي دا غا ما په خپل کړي د یوسف پر وطن باندې یوسف یو داسې یو شهید باندې یا یو داسې سیاستان باندې یو څه مینه محبت باندې چا ما څه لیکل نه دي کړی دا ما په خپل سپر دي او ما خبر لیکلی
صحیح. ته په عام ژوند کې د نورو شاعرانو سره پیژنې د خزینه شاعرانو سره یا نارینه سره؟ ساسو په جنوبی پښتونخوا کې خو خزینه شاعران هم شته دي نارینه هم شته دي ځینې ادارې هم شته دي. نو ته چا سره پیژنې ناسته پاسته لري چا څوک تا سره راشه درشه لري؟
یا دا خبره که زه درته وکړم زه خپله ای چا سره نه پیژنم دا رقم شزینه شاعری کوم دي زموږ په علاقه کې په زده خپل علاقې خبر درته وکم زه د نسې اوسیدونکو هم په مسلم باغ کې زموږ په شاوخوا علاقه کې یو شاعر هم نشته نه ما اورېدلې دي نه ما ورسره لیدلې دي نه ما له داسې شاعر سره لیدلې زما عمر هم کې لاله کم دي دومره نه دي چې زه داسې په دې شاعري کې مخ ته لاتلې یم یا له چا سره مې لیدلې دي. بس دا اول وار دي
کتابونه تا چاپ کړی دی او لا فلال په لک تعداد کې دی. نو دا د کورنۍ غړو ته ورکړل که نور چاته به هم ورکې؟ څه پلان لري؟
دا مې فلال هیچا ته هم نه دي ورکړي نن تر ما پورې راغلي دي او دا مې سوچ دی چې کورنۍ غړو ته هم ورکوم او نور داسې چاته هم ورکوم خپلو همزولو ته خپلو سیلیانو ته بل چاتم که چا داسې غوښت ورکوم.
او ډلې کوي به که نه خرڅوي به پې؟
یا خرڅوم یا نه دغې ډلې کوم یې
صحیح. او ستا د کورنۍ غړي چې دي ستا د شعر په باره کې څه وایي؟
زما د کورنۍ غړي داسې زما په د شعر په دغه کې څه نه دي ویلي خو کله چې ما دا کتاب چاپ کوي نجیب امیر صاحب زه درته وایم زموږ په علاقه کې چې دی د ښځو دپاره دومره پرمختګ ګرڅه شته نه شي یو څوک داسې یا پرمخ دي یا یو داسې کار کوي. نو ما چې کله دا کتاب چاپ کېدو خبره کوله نو زما په کور کې زما ورونو ښه په دغه اجازه راکړه ولې هېڅ یې ولیکړه چاپ یې کړه هېڅ هم داسې دغه نه ده کړې چې زموږ علاقه چې کوم دي ودې ته خاص اهمیت نه ورکول کېږي نه ودا شاعري ته نه د ښځو و تعلیم ته نه د ښځو بل داسې پرمختګ ته په دا وجه باندې ما ته چا تر اوسه پورې داسې څه نه دي ویلي چې یاد ډېر ښه کار دی یاد دی فلاله چا څه نه دي ویلي اوس له دې بعده که چا سره کول نه
صحیح. نو تا لکه شاعرۍ سره شوق څنګه پیدا شو؟ د نورو شاعري د لوستې وه په راډیوګانو کې دې اورېدلې وه څنګه پوه شوې چې ته شاعره یې او تا ولې شاعري شروع کړه د څه شي نه د الهام واخیست؟
دا څه درته د ډیر شنونګ زخه دا شاعری ما شروع کړو نو خو هم ډیر راکی لدی سره شوق لرم کتابونه مهم د پښتو غ قتل په دا واجب باندې مال شاعری سره مینم نور ډیر پیدا سو ریډیو او رم په دا واجب باندې نور دا خاص وجه نشته
او د خوخه شاعران د سوق دي د نور شاعری کلک چلولې نو د چا شاعری د خوخي
شاعری خو مده ګلمن وزیر غډیر خوشیدل او د منیر بنیری شاعری مده ډیر خوشیږي او دلته زموږ د جنوبي پښتونخوا لور لای کی یو ځوان شاعر دی شفیع الله شاهین دغه شاعری مده ډیر خوشیږي او ټول شاعران تر مینه اترام لرم او ټول شاعران شاعری خوشیږي
صحیح نن سبا خو د ټولنیز رسنۍ چې دی ډیر زلیږي مثلا ټیک ټاک ته فیسبوک ته داسې نور یوټیوب ته تاسو پاره کې هم خپل شاعری خلکو ته رسوي کنه
یا فلال مینه درسوالې نه مې دا سوچ کړو فلال مینه درسوالې اوس د دې بعد نو کومې ورسولم کېدای
صحیح سر مان لري په زړه کې تاسې ګلبشرې کاکړ
ارمان خو ارمانونه خو بیخي ډیر دي خو د خپل دایو ارمان لرم چې د شذو د حق لپاره اواز پورته کوم او د شذو دلته سکم دی د شذو د حق ډیر مسله ده دلته شذو ته یو امیت نه ورکول کیږي د شذو د تعلیم د پارنجونو په کورونه کې ناس دی یو ار خزمش په علاقې کې ګرځه تعلیم نسته مش په خپل کلی کې تراتم پوری خالی د انجونو سکول دی بس شو سره هغه دی چې د خپل لور ته دا سکول ولږی تراتم پوری په وای بس بیا له دې بعد نه د شذو تعلیم ته څوک تر توجه ورکړي چې پر بهار ولږی لا ش تعلیم به وکړي یا بل داسې دغه ته پرېږدې ډېر داسې نجونه ستاسو تعلیم کړي پر کور ناستې چې هغه ته نه نوکری ورې لکې نه داسې څه ورې لکې ما دا خواهش دي زه وایم چې ښځې هم د نران سره څنګ په څنګ ودرېږي که هغه په سیاست کې وي که لکه نرسې څنګه ډاکټر جوړېدلی شي ښځه هم ډاکټره جوړېدلی شي لکه څنګه چې نر انجینیر جوړېدلی شي بل داسې څه جوړېدلی شي نو ښځه هم هغسې جوړېدلی شي چې څنګ پر څنګ شي سره دا زما یو ارمان دی چې پوره شي
الله دې ارمانونه پوره کا ګلبشری کا خړې خبرې خود را ته ډېرې وکړې شیر را ته وره
شیر نو پس حواله کې درته وایم بس اول شیر د زما د کتاب اول شیر دی او داسې دی وای چې اے وطن است اصلي غمی دی وخړل
ها
اے وطن است اصلي غمی دی وخړل ای ارمان ته غیرتی بچی دی وخړل د عثمان او د رازق په شان سړی دی سکړل د عثمان او د رازق په شان سړی د سکرل څه باتور او ننګیال زمری د وکړه
صحیح یو بل غزل امر ته وای دین علاوه چې کوم داسې بل غزل امر کړه ته وای د دې سر سر
یو داسې دی دا کار کی ځان نه خبر وسته دا کار کی ځان نه خبر وسته هر څو کمالدار او مشکل تسوالګر وسته حسی ژوند وی خوژ لکه ماشوم داسې مزه
کوه
حسی ژوند وی خوژ لکه ماشوم داسې مزه کوه خو کله چې ماین سي کباچا و در پدر بسه تک لری یاره د غزل او ټپو ارمان تک لری یاره د غزل او ټپو ارمان را سمینه وکړه نو شاعر بسه
ډیر نو دا خلک چې مینه وکي شاعر کیږي
کېدلای شي دا غوښ بوم دنګ
نو تاسو هم شیر لیکت
دا څنګه سندر ته وایلا
صحیح نو مننه چې موږ ته وخت راکو په دې خبرونه کې در سره برخه واغسته کور دې ودان ګلبشری کاکړ
ډیر مننه تاسو چې تاسو موږ ته وخت راکو تاسو ډیر مننه کور مو وته
دا وا ګلبشرا کاکړه اوس په تلوتلو کې د فهمي آشنا په زمزمه د مجلې دا غنټړو
وا څومره مستانوم په وشمو ویدا کېدم وا څومره مستانوم په وشمو ویدا کېدم د شپې بد ستار پترانو ویدا کېدم د شپې بد ستار پترانو ویدا کېدم تر نیموش په بناستوم د سپوږمې پنندارا تر نیموش په بناستوم د سپوږمې پنندارا اخر به د وژمو په خوره دوه ودا کېدم د شپې به د ستار په ترانو ودا کېدم پیلے باور مبوال من کی دغرا خوش پیلے باور مبوال من کی دغرا دستوئی سکو رور وم پوشو ودا کے دم دش پہ بدا ستار پترانو ودا کے دم د خیال پاس بسور د خوی قاف پلوری تلما د خیال پاس بسور د کوئی قاف پلوری تلم ملک وم پمڑ ون د شا پی رو ودا کے دم ملک وم پمڑ ون د شا پی رو ودا کے دم